په دې برخه کې درته د سپورت ونیس پروګرام لر خو تر هغه وړاندې ورزول لاندې خبرونه ده. افغانستان او پاکستان کې د شوي زلزلې د مرشو کسانو شمیر دی لاسو ته پورته شو. د ازادي رادیو د خبر مرکزي څنګه لیکي د خسر په کچه 6.5 درجه زلزلې لیکتر لګ نه تر په پاکستان او ټول نور په افغانستان کې وژلې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش د روژې مبارکي میاشتې د رسیدو له کبله د نړۍ ټولو مسلمانانو ته مبارکي ورکړې ده. هغه نن چهارشنبه په یو ویډیو پیغام کې هیله څرګنده کړې ده چې له دې موقع نه په استفاده په ټول نړۍ کې د سولې او عدالت لپاره کار وشي. د طالبان حکومت وايي د کابل ښار احمد شاه بابا مینی بوتخاک څلور لارې کې تیر شپه د دایښ پر یو پټنځای عملیات تر سره کړی دي. طالبان وايي زبیل مجاهد نن چهارشنبه په خپل ټوټر پاڼه ویلي د عملیاتو کې د پټوکو د دایښ درې مهم غړي وژل شوي، وسلې، لاسي بمونه او نور وسایل ترې نیول شوي دي. مجاهد وړاندې لیکي د دایښ وسلوالو پلان درلود چې د روژې میاشتې په ترڅ کې په کابل کې پر مقدسو ځایونو او ولسي وګړو بریدونه تر سره کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي نن په بخمود کې د جګړې د نوموړې کرښې ته ورغلی و. د خرچې پر وروستي څو میاشتو کې د سختو جګړو شاهد و. دواړو خواوو څپه کې درنه تلفات اوښتي دي. د سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې نن د اوکراین بیلابیلې سیمې د روسیې د هوایي بریدونو د یوې بلې څپې شاهدې وې چې د راپورونو پر بنسټ پکې ګڼ شمېر ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي ده. او د افغانستان نس کلن لوبډلې سریلانکا ته د 209 نوي منډو هدف وټاکه. تر اوسه پورې لوبه روانه ده چې جزئیات تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په پاڼه وګورئ.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلام مدرنخت د لوبو له میدانه اونیزي ورزشي خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ د بیلابیل لوبو په تړاو خبرونه او ریپورتونه وړاندې کوو. ورسته برخه کې ځنګړې مرکه هم لرو. دا ځل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د راتلونکو درې شل ورځو سیالیو په لوبیز پلان غږېدلې و. زه بختیار ساحل یم. د افغانستان او پاکستان ترمنځ درې شل ورځې سیالیو د پاکستان اعلان شوې لوبډله. د افغانستان، بنگلاديش او سریلانکا کم عمره لوبډلو درې اړخیزي سیالۍ.
افغانستان کرکټ بورډ عثمان نونس کرنو کم عمره لوبغاړو د درې اړخیزه سیالۍ او کوربتوب په غاړه لري، چې د افغانستان نونس کرنو کم عمره لوبډله همدارنګ د بنگلاديش او سریلانکا لوبډلې شاملې دي.
د ساحلي فوټبال په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان ګډون او لوبي، د ټیسټ اتلولۍ یا چمپینشپ په لوبي ته د هند او استرالیا وتل، او د افغانستان د لومړۍ درجه ولایتي سیالیو وروستۍ لوبه. تاسو ازادي راډیو ته غوږیاست. په خبرونه کې ګڼ نور ورزشي مطالب هم درته وړاندې کوو. پیلې د افغانستان او پاکستان د راتلونکو درې شل ورځو سیالیو له لوبلړۍ کوو. د دواړو هیوادونو ترمنځ د درې شل ورځو سیالیو پیل به د مارچ په 14 نیټه وي. بیا د همدې میاشتې په 26 او 27 نیټه دوه نورې سیالۍ هم ترسره کیږي. د پاکستان کرکټ بورډ د شاداب خان په لوبډل مشرۍ د افغانستان پر وړاندې دې سیالیو ته خپله 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. د مارچ په 14 نیټه د پاکستان کرکټ بورډ له لوري په اعلان شوې لوبډله کې لوبډل مشر بابر اعظم، محمد رضوان، شاهین شاه پریده، حارث رؤوف او فخر زمان په څیر تجربه کار او پیاوړي لوبغاړي نشته. په دې لوبډله کې شاداب خان لوبډل مشر دی، ورسره عبدالله شفیق، اعظم خان، فهیم اشرف، افتخار احمد، احسان الله، عماد وسیم، محمد حارث، محمد وسیم، نسیم شاه، سایم ایوب، شان مسعود، طیب طاهر، محمد نواز او زمان خان شامل دي. د غراز ابرار احمد، حسیب الله او اسامه میر د احتیاطي لوبغاړو په توګه اعلان شوی دي. د پاکستان په اعلان شوی لوبډله کې اکثرت هغه ځوانان دي چې د یاد هیواد د پی ایس ایل پاتم پړاو کې خېلو به کړی دي. افغانستان لا دې سیالیو ته خپل لوبډله نه دی اعلان کړی، خو یو درویش کسیز لوبډله یې په اماراتو کې په تمریناتي کمپ بوخته ده. د افغانستان او بنگلاديش تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو ملي لوبډلو د دوه یو ورځنیو لوبو لړۍ مساوي کړې ده. د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه افغانستان او دویمه بنگلاديش ګټلې. په دې لوبلړۍ کې د غوره توپ اچونکي او توپ وهونکي جایزې بیا افغان لوبغاړو ګټلې دي. بشپړ تفصیل بل سالم احمد صالح څخه وو.
د افغانستان او بنگلاديش تر 900 کلونو د کم عمر لوبډلو ترمنځ د دوو یو ورځنیو نړیوالو لوبو لړۍ یو د یو پوړاندې برابر پای ته ورسیده. دغه لوبلړۍ د مارچ پر 10 نیټه د متحده عربی اماراتو په ابو ظبي ښار کې پیل شوه. په لومړۍ لوبه کې افغان لوبډلې په ټاکلو 500 اورونو کې د 202 اویا منډو هدف وټاکه. دوی ته سوهیل خان پورا 7 منډې وکړې. دغه راز سلیمان عربزي 55، محمد هارون 33 او اکرم محمدی 28 منډې جوړې کړې. د بنگلاديش په توپچونکو کې بیا معروف او واسی صدیقی دوه دوه لوبغاړي وسوځول. بنگلاديش د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 113 منډې وکړې او د 105 منډو په توپیر یې ماتې وخوړه. د دوی مخکښ توپ وهونکی جیشان عالم و چې 20 منډې کړې وې. د افغانستان چټک توپ اچونکي یما عرب 4، پریدون داودزی 3، ناصر حسن 2 او کامران هوتک یو وکټه واخیسته. د دې سالی غوره لوبغاړی سوهیل خان وو. دغه راز دویمه مسابقه بیا د روانې میاشتې پر 15 نیټه ترسره شوه چې بنګالی لوبډلې د 13 منډو په توپیر وګټله. په دې لوبه کې چې د 4 پر ترسره شوه، بنگلاديش تر ټاس ګټلو وروسته توپ وهنه وکړه او د 222 منډو هدف یې وټاکه. که څه هم د دوی د پیل توپ وهونکو ښه لوبه ونه کړه، خو د منځنۍ کچې توپ وهونکو یې اوږده ملګرتیا وکړه. دوی ته محمد شهاب او شیخ پرویز په ترتیب سره 98 او 48 منډې وکړې. د افغان توپ اچونکو له ډلې بیا هم یما عرب 4 او فریدون 2 لوبغاړي وسوځول. د دې هدف په تعقیب د افغانستان د پیل توپ وهونکي همغه سلیمان عربزی او لوبډل مشر نومان شاه و چې دواړه شونه ځلېدل. افغان لوبډلې 48 اورونه ولوبول او د 113 منډو تر جوړولو وروسته ټول لوبغاړي وسوځېدل. په دې سیالۍ کې هم سویل خان مخکښ توپ وهونکی و، هغه 88 منډې وکړې. په دې سره دغه لوبلړۍ په مساوي توګه پای ته ورسېده. د ټورنمنټ د غوره توپ وهونکي جایزه سویل خان او د غوره توپ اچونکي جایزه یما عرب ته ورکړل شوه. د ویلو د چې دا د افغانستان تازه دمي تر 900 کلونو کشره ملي لوبډله ده چې د کرکټ بورډ د چارواکو په وینا غواړي را روان نړیوال او آسیایي جامونو ته چمتو کړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د همدې لوبلړې په دوام کې دا ځل د افغانستان کم عمر ملي لوبډلې سره سریلانکا او بنگلاديش په سیالیو بوخته ده. دغه درې اړخیزې سیالۍ د مارچ په 13 نیټه د اماراتو په ابو ظبي ښار کې پیل شوې دي. افغانستان خپله لومړۍ سیالي له بنگلاديش سره ترسره کړه او د 2 وکټو په توپیر یې وګټله. بنگلاديش تر پچې ګټلو وروسته توپهنه کړې او ټول لوبډلې په 23 اور کې د 15 منډو تر جوړولو وروسته وسوځېده. د افغان توپ اچونکو له ډلې بشیر احمد 4، کامران هوتک 3، خلیل احمد 2 او یما عرب 1 لوبغاړی وسوځاوه. د افغانستان کم عمره لوبډلې ورکړل شوی هدف د 3 وکټو په سوځېدو په 10 اور کې پوره کړ او په دې سره د 3 اړخیزو سیالیو لومړۍ لوبه وګټله. په توپ وهونکو کې سویل خان 33 او محمد هارون خان 21 سوځېدلې منډې وکړې. بشیر احمد د دې لوبې غوره لوبغاړی نومول شوی دی. په دې تړاو د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیز څانګې مسؤل عبدالله خان پښتانی بیا ازادي رادیو ته داسې ویلي دي.
لکه څنګه چې تاسو وایئ، افغانستان کرکټ بورډ اوس مهال 19 کلنو کم عمر لوبغاړو د درې اړخیزه سیالیو یو کوربه توپ په غاړه لري چې د افغانستان 19 کلنو کم عمر لوبډله همدارنګ د بنگلاديش او سریلانکا لوبډلې شاملې دي. دغه لوبلړۍ د مارچ میاشتې په 13 نیټه باندې شروع شوې چې په پیل کې د بنگلاديش او افغانستان ترمنځ لومړۍ لوبه د مارچ میاشتې په 13 نیټه او دویمه هم په 15 نیټه ترسره شولې چې لومړۍ افغانستان وګټله او په دویمه لوبه کې افغان 19 کلنې لوبډلې سیالۍ لوبډلې ته ماتې ومنله. ټرای سیریز یا د درې اړخیزه سیالیو هغه د جام د خودنې مراسم هم ترسره شول چې پکې د درو وړو هیوادونو لوبغاړو او لوبډل مشانو ګډون درلود. همدارنګه به افغانستان بیا د مارچ میاشتې په 22 نیټه د سریلانکا 19 کلنې لوبډلې په وړاندې ډګر ته ښکته کیږي. بیا به د مارچ میاشتې په 23 نیټه افغانستان د بنگلاديش پر وړاندې لوبه کوي. ورپسې به بیا د مارچ میاشتې په 26 نیټه باندې سریلانکا د بنگلاديش 19 کلنې لوبډلې پر وړاندې لوبه ترسره کوي او په پای کې به هم د مارچ میاشتې په 28 نیټه افغانستان د سریلانکا لوبډلې پر وړاندې سیالي کوي او په دیرشمه نیټه هم د دوی ترمنځ د لوب لړۍ یا د درې اړخیزه سیالیو فائنل او پایلو به ده. دغه راز به له هغه وروسته افغانستان د اپریل په لومړۍ نیټه د بنګله د سریلانکا پر وړاندې خپله لومړۍ لوبه ترسره کړي، ورپسې به د اپریل په دویمه باندې د یاد هیواد د نولس کرنې لوبډلې پر وړاندې دویمه لوبه ترسره کړي، چې په پای کې به دغه لوبلړۍ یا د درې اړخیزو سیالیو لوبلړۍ پای مومي.
د افغانستان کورنۍ یا ډومیسټک کرکټ د هر هیواد د کرکټ ودې لپاره په کور دننه سیالۍ خورا مهمې ګڼل کیږي. هغه هیوادونه چې پیاوړی کورنۍ کرکټ لري په نړیوالو سیالیو کې ډېرې لاسته راوړنې هم درلودلې دي. د افغانستان په کور دننه کرکټ له کلونو راهیسې ترسره کیږي، پر کیفیت او معیار یې کله ناکله نیوکې هم کیږي، خو اکثریت ملي او غوره لوبغاړي له همدې سیالیو ملي لوبډلو ته راغلي دي. په کورنیو سیالیو کې گریډ 1 یا لومړۍ درجه ولایتي سیالۍ اوږده مخینه لري. تقریبا هغه لومړنی ټورنمنټ دی چې د افغانستان اکثریت ملي لوبغاړو پکې لوبه کړې ده. د 2023 زیږدیز کال د گریډ 1 سیالیو پایلوبې ته د ننګرهار بی او کابل ولایتي لوبډلو لار پیدا کړې ده. په نیمه پایلوبه کې ننګرهار بی لوبډلې د ACB 11 او کابل لوبډلې بیا لغمان ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ د روان مارچ میاشتې په 3 نیټه د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې پرانستل شوې وي او پایلوبه به هم په همدې لوبغالي کې ترسره شي. د گریډ 1 په سیالیو کې 12 ولایتي لوبډلو برخه درلوده او هغه لوبغاړي چې په دې سیالیو کې خزلې دلی دي راتلونکو درې ورځنیو او نورو سترو کورنیو سیالیو کې به چانس ورکړل شي. نړیوال کرکټ کې بیا هندستان هم د ټیسټ اتلولۍ پیلوبې ته لار پیدا کړې ده. هندستان له آسټرالیا هیواد څخه د څلورو ټیسټ سیالیو تر ګټلو وروسته وکړی شول چې د ټیسټ اتلولۍ یا چمپیونشیپ پیلوبې ته لار پیدا کړي. هندي لوبډلې د ټیسټ اتلولۍ د نمرو په جدول کې دویم مقام خپل کړ او په دې سره به سږ کال له آسټرالیا سره پیلوبه ترسره کوي. د دې رپورټ تفصیل به له امید ظهیر مل څخه واورو.
د هندستان په احمد آباد ښار کې د آسټرالیا او هند ترمنځ څلورمه ټیسټ سیالي بې پایلې پای ته ورسېده او له دې لوبلړۍ د ترلاسه شویو نمرو پر اساس هند پایلوبې ته ووت. د لوبلړۍ وروستی ټیسټ لوبه د کرکټ په تر ټولو ستر نریندر مودي لوبغالي کې د مارچ په 9 نیټه پیل او دوشنبه بې پایلې پای ته ورسېده. د دې سیالۍ لومړنۍ پاڼۍ آسټرالیا وکړه چې 470 منډې وکړي. د دوی په توپ وهونکو کې عثمان خواجه 180 او کیمرن گرین بیا 144 منډې وکړي. هندي لوبډلې ته اشوین شپګ او محمد شامی دوه لوبغاړي وسوځول. د هند لوبډلې خپل لومړنۍ پاڼۍ تر 501 منډو پورې وغځول او بیا وسوځېدل. پخوانی لوبډل مشر ویراټ کوهلی تر ټولو زیات 180 او شوبمن گل بیا 123 منډې جوړې کړې. د آسټرالیا په توپ چونکو کې ټیډ مورپی او نتن لاین د هند درې لوبغاړي وسوځول. په دې سیالۍ کې آسټرالیا ته د دویمې توپ وهنې نوبت هم ورغی، خو د 15 ورځې تر پایې دوه لوبغاړو په سوځېدو سره 115 منډې وکړې او د لوبې ټاکلې وخت بشپړ شو. د دې لوبلړۍ لومړۍ دوه لوبې هند او دریمه بیا آسټرالیا ګټلې وه. په دې سره هندۍ لوبډله ګټونکې شوه. په دې سیالۍ کې ویراټ کوهلی د غوره لوبغاړي او اشوین او جدیجا بیا په شریکه د لوبلړۍ د غوره لوبغاړو جایزې وګټلې. آسټرالیا چې دریمه ټیسټ سیالي وګټله د ټیسټ اتلولۍ پایلوبې ته یې لاره پیدا کړه. خو بل لور ته د نیوزیلند او سریلانکا ترمنځ په لومړنۍ ټیسټ سیالۍ کې د کوربه لوبډلې بریا هند ته هم د پایلوبې لوبولو چانس برابر کړ. اوسمهال د ټیسټ اتلولۍ د نمرو په جدول کې آسټرالیا لومړی او هند دویم مقام لري. دواړه لوبډلې بعد روان کال د جون میاشتې په 10 نیټه د انګلستان په اول لوبغالي کې پایلوبه ولوبوي. د ویلو دا چې هند دویم ځل لپاره د ټیسټ اتلولۍ پایلوبې ته لار پیدا کوي او د لومړي پړاو اتلولۍ بیا نیوزیلند ګټلې وه.
اخوا بیا بنگلاديش په لومړي ځل انګلستاني لوبډلې د شلوريزو سیالیو لوبډلې 3-0 ګټلې. دواړه هیوادونو په لومړي ځل د شلوريزو سیالیو دواړه خيزه لوبډلې تر سره کړې ده چې بنگال وګټله. دا چې دا لوبډلې څنګه تر سره شوې ده بشپړ تفصیل به په دې رپورت کې لایکرام الله اکرام څخه وورو.
بنگلاديش په خپل کوربتوب د انګلستان د شلوريزو سیالیو اتلې لوبډلې ته په لوبډلې کې 3-0 په وړاندې ماتې ورکړه. بنگلاديش ته لوبلړۍ دریمه لوبه د رواني مارچ میاشتې په 14 نیټه د 14 منډو په توپیر وګټله او په دې سره یې دا لوبلړۍ هم وګټله. دواړو لوبډلو د مارچ په 9 نیټه د شلو اورونو لوبلړۍ پایل کړه. لومړۍ لوبه کې انګلستان د 155 منډو هدف ټاکلو. بنګالی لوبډلې دا هدف د شپږ وکټو په سوځېدو سره په 13 اور کې ترلاسه کړ. په دې لوبه کې نجم حسین شانتو د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. د غراس دوی مشل اوریزه سیالۍ د مارچ په 12 نیټه ترسره کړه. بیا هم انګلستان لومړۍ توپ وهنه وکړه. په دې لوبه کې انګلیش توپ وهونکي د بنګال په وړاندې بې وسه وو او د 113 منډو هدف وټاکه. بنگلاديش د دې هدف تر پوره کولو هم خپل شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي وو. د 19 اور په 5 توپ ځان موخه ته ورساو. په دې لوبه کې مهدي حسن میراز د انګلستان سلور لوبغاړي سوځولي وو او شل منډې کړې وچ غوره لوبغاړي ونومول شو. په دریمه لوبه کې بنگلاديش ټارګټ وټاکه. دوی په شل اورونو کې 155 منډې وکړې. انګلستان که هم د دې هدف پوره کولو لپاره خپل وکړ خو په شل اورونو کې 122 منډې جوړې کړې او د 14 منډو په فاصله ماتې وخوړه. د دې لوبي اتل بنگالي لټن داسو هغه دی یو چټکی منډه کړې وی. نجم حسین شانتو بیا په درې واړو لوبو کې د ګټونکو دند ادا کړی و او ټول ټالی 144 منډه کړې وی چې د لوبلړۍ غوره لوبغاړی او پیژندل شو. د لومړي ځل چې دغه دواړه ملکونه د شلوریزو سیالیو دوه اړخیزه لوبلړۍ ترسره کوي او بیا یې بنگلاديش ګټي. دا په داسې حال کې ده چې انګلستان د شلوریزو نړیوال جام وروستي اتلولي هم په استرالیا کې ګټلې ده. دا ویلو ده چې د دواړو ملکونو ترمنځ بیا د یو ورځنی سیالیو لوبلړۍ یو دوا انګلستان ګټلې و.
د افغانستان د خزینه فوټبال ځینې ملي لوبغاړي وایي چې د دوی لنوم او واکس نه په ګټه اخستنې نور کسان له افغانستانه وستل شوې دي. د خزینه لوبغاړو لازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې په دې کار کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون لړپړو چارواکو لاس درلود. سره لدې چې د افغانستان فوټبال فدراسیون تازه په دې اړه سندې ویلي، خو د دې فدراسیون یو پخوانی چارواکي بیا ازادي رادیو ته د یادې مسلې پخلی کړی دی. جزئیات به له خاطر پردیس واورو.
د افغانستان د فوټبال په فدراسیون تور پوری دی چې د خزینو فوټبالرانو په نوم نور کسان له دغه هیواد بهر ته انتقال کړي دي. فوټبالرانو د ملي ټیم ځینو غړو آزادۍ لري سره په خبرو کې ادعا وکړه چې لا هم د ملي ټیم ډیری خزینه لوبغاړي په افغانستان کې پاتې. د افغانستان د خزینو فوټبالرانو د ملي ټیم غړي چې نغړي نوم یې د امنیتي ستونزو لامل پر راپور کې واخیستل شي وای، په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ دوه سره دوی له 15 میاشتو زیات د پرواز په تمه وخو دوی پر ځای نور کسان انتقال شول. نوموړي د افغانستان د فوټبال په فدراسیون تور پوری کوي چې د یاد فدراسیون ځینو چارواکو څو میاشتې دا یو شمیر نور لوبغاړي د ویزو او پاسپورتونو په نوم پته مکړي.
مونږ 15 میاشتې د کابل په یو هوټل کې تیرې کړې. مونږ ویل کېدل چې تاسو یو ساعت وروسته پرواز لرئ، یو میاشت وروسته پرواز لرئ، لس ورځې وروسته پرواز لرئ، خو مونږ پاتې شو. بیا داسې ورځ را ورسېده چې په فیسبوک باندې زمونږ د عکسونو نه په استفادې سره پوسټ وشو چې د افغانستان 130 کسه ووتل.
سره لدی چې د افغانستان فوټبال فدراسیون مسؤلینو د دې راپور تر خپرېدو د ازادي رډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو لدی وړاندې پیاد فدراسیون کې وی سرچینې تایید کړي و چې یو شمیر داسې کسان برېټانیا ته د خزینو فوټبال د لوبغاړو په نوم لیږدول شوي چې په ټول عمر کې فوټبال نه وکړي. دې سرچینې د خبرو وروسته لدی ازادي رډیو ته وکړه چې په برېټانیا کې په وی چیړنه کې څرګنده شو چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته له افغانستان څخه د خزو د فوټبال د لوبغاړو په نوم برېټانیا ته یو شمیر بیول شوي او خزو په خپل عمر کې فوټبال نه کړی. د 2020 کال په نومبر کې د افغانستان د خزو فوټبال ملي ټیم 15 لوبغاړي د خپل کورنۍ له 130 غړو سره له پاکستان څخه برېټانیا ته په یوالو ته کې انتقال شول. میلو رسپانې پرون پنځمه په راپور کې وویل چې د غونجونو خزو ته چې عمرونه د 1919 کلونو ترمنځ و د برېټانیا د کورنۍ چار وزارت لدی قبل ویزی ورکړي چې د فوټبال کولو په خاطر د طالبانو لوري له خطر سره مخامخ دي. د ورسپانې په حواله هغه سیړنه چې په دې برخه کې شوې پکې ویل شوې چې د دغو 15 کسانو په دریو کې یو برخه اصلا په خپل ټول عمر کې فوټبال نه دی کړی.
او اوس له کرکټ وراخوا د ساحلي فوټبال په تړاو یو خبر لرو. د افغانستان ساحلي فوټبال خپل لومړی لوبه بحرین ته وبایلله. په تایلند هیواد کې د آسیا ملتونو او نړیوال اجام مقدماتي سیالیو په لومړۍ لوبه کې بحرین څلور د دوه پر وړاندې افغانستان ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ چې د مارچ په 14 نیټه په تایلند هیواد کې ترسره شوه د بحرین په بری سره پای ته ورسېده. د دې لوبې په ترڅ کې بحرین په پرله پسې بریدونو سره څلور ګولونه ترسره کړل او د افغانستان لوبغاړي یوازې د دوه ګولونو په وهلو بریالي شول. د افغانستان لپاره تمیم حیدري دواړه ګولونه ووهل. افغان لوبډله به له بحرین او سعودي عربستان سره هم سیالۍ کوي. اخو به د فوټبال نړیوال فدراسیون مشر د افغانستان له فوټبال ملاتړ اعلان کړی دی. د فوټبال نړیوال فدراسیون په 3 کانګرس کې یو ور بیا جاني انفانتینو د دې فدراسیون د راتلونکو 4 مشر وټاکل شو. د نوموړي دنده د یاد فدراسیون د اساسنامې پر اساس وغځول شو او په دې پروسه کې هیڅ سیال نه درلود. د افغانستان فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه ناسته د روانډا هیواد په پلازمینې گیگالی کې ترسره شوه او پریکړه وشوه چې ښاغلی انفانتینو به تر 2020 زیږدیز کاله پورې د دې فدراسیون مشر وي. دغه راز په دې کانګرس کې د افغانستان فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر هم برخه درلوده او د فوټبال نړیوال فدراسیون له مشر سره یې هم لیدلی دي. فوټبال فدراسیون زیاتوي چې په دې لیدنه کې جاني انفانتینو د افغانستان د فوټبال بشپړ ملاتړ اعلان کړی دی. د ویلي ده چې د فوټبال وروستي بریالي نړیوال جام له امله چې په قطر کې ترسره شوه د یاد فدراسیون د مشر ملاتړ یې زیات کړی دی.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
د خبرونو وروستۍ برخه او ځانګړې مرکه دا ځل مو د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې له پخواني لوبغاړي او اوسني روزونکي دولت خان احمدزي سره د پاکستان پر وړاندې د افغانستان ملي لوبډلې پر پلان جوړښت او چمتووالي خبرې کړې دي. ښاغلی احمدزي چې د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې پر پالیسۍ او کړنو نیوکې لري داسې وایي.
په لوبډله باندې مونږ ولا دماغ خپل ذهن ډیر نه خلاصېږي چې دا څنګه جوړښت د لوبډلې روان ده. دا کوم یو دم کوم سمنګ د تغییر او تبدیل غو مسلکی توپ ګورو چې د تمنګ په انګریزي کې ترانزیشن پیز وایو. دا دومره په مسلکی ډول نه دروان واځه دا دا کو ګورو د منګ په شیا کپ کې سره کم ټیمو بیا ورلد کپ کې بل ټیمو بیا لغنه دا ټیم سره ته د تغیرات پکې راتله اخیر بیا دی یو ای خلاف سده بل ټیم وسبه دی پاکستان خلاف بل ټیم جوړیږي او موږ به له کوم ټیم سره بیا ورلد کپ ته ځو. نو دا ایشیا کپ ته به له کوم ټیم سره بیا او بیا به ورلد کپ ته له کوم ټیم سره ځو. نو د ټیم د جوړښت د سی هغه ماته نه ښکاری سټیم موږ جوړ کو او کومه طریقه سره موږ روانیو.
زه سب تاسو لاندې د تر دې ځای باید څه شوی وای او لوبغړې ته څه ضرور وو
د دې لپاره ضروری دا شاید چې موږ ډیر لوبغاړي تر یو وخت پورې لزان سره وساتو ځکه چې ډیر لوبغاړي موږ په لیګو کې مصروف وي. هغه اتحاد او اتفاق د ټیم یووالی د ټیم کمبینیشن هغه د لوبغاړو چې کوم موږ همیشه وایو چې د دوی هغه لوبغاړي د ټول ټیم یو بل ته کوي نکتې او ضعیفه نکتې کوم لوبغاړی پوم کې دا کوم لوبغاړی زیات فټ دا کوم لوبغاړی نه دا پوم کې کوم لوبغاړی زیات فټ نه دا کوم د فټنس مسایل دي تخنیکی مسایل دي څوک باید سره کم ناکینګو کې څوک باید سره کم فزیکی تمریناتو کې څوک باید شي وکي. دغه لپاره د ټیم یو ځای کول ډیر زیات ضروری دي تر ډیره وخت پورې یو څه کسان یو ځای باید تمریناتي کیمپ په نظر کې ونیسي او د دې زبردست کوچز سټاپ پلان دی باید دا کاروسی او لوبغاړي ډیر پینه خدل سي سي ډیر جدا ووسیږي یو بل نلري ووسیږي او بیا راغونسي او بیا ایونت ته سره زی دا کار به د منګا ټیم سره ورس په ورځ باندې ضعیف کوي. بلکې وګورو منګا د ګوربس د لپاره کوم ریپلیسمنت باندې کار کوي په ټیم کې آیا دا مناسب ده یا په اوپنرانو کې وګورو کوم اوپنران باندې موږ کار کوو لګیا یو څوک کوم په نظر کې دی دا ضروري برخه ده. فاست بالینګ کې د موږ وګورو په څوک په نیو بال خبالینګ کې خو بزاړه بال بالینګ نشي کولای یغه سره سره کم کار کیږي سره کم تیاری کیږي اوورال تیاری هم سدا د سی مسلکی تیاری هم نه دروان سه هغه باندې موږ فکر وکړو سه یو کس په 2015 کې څنګه اوټی د هغه په 2023 کال کې مغاسی اوټیږي یا یو کس په 19 کې کوم قسم اوټی د غیر نېشنل ټیم کې هم لس کال بعد مغه رقم ستوند سره مخ ده. نو دغه تیاری هم سدا ماته دومره خنخکاری
دا راته وای چې د لوبډلې له جوړښت سره موافق یي. هر ځل تر لوبو دوه یا درې ورځې وړاندې لوبډله انتخابيږي دا پروسه یا دا پروسیجر ستاسو لاندې څنګه ده
ټیم جوړښت منګا میشه ک پکې روکو په سفر کې کو زده د منګا د ناکامی او غټه برخه هم ده چې منګا په سفر کې ټیم جوړو ټیم باید له سفر نه مخ کې جوړ سی او د هر سړي رول او کار او هغه وظیفه په ټیم کې دیننه څه شی باید اوسیږي هغه باید معلوم وي، او نور مخکې باید ایونتو کې او مخکې لاړ شي. نو که وګورو دغه شیان د رو رسمنګ ماته نه ښکاري چې دغه ترانزیشن پیز سره کم روان ده، څوک به ظاهر کې ورلد کپ کې د ټیم به څوک برخه کیږي او څنګه به کیږي، او دې شیانو باندې ډیر مسلکي کار نه روان.
وینو چې څوم نړیوال سفر ده چې د افغانستان د سلیکشن کمیټه له خوا نن ځینې نوي ځوانان هم لوبډلې ته راوستل کیږي، خو تیر تلم د اماراتو پر وړاندې چې ولیدل د دوی د ویزو ستونزه وه، دوی اتا کیمپ ته هم ونه رسیدل، او دا ځل کوم رسیدل فکر کوي چې دوی به چانس ورکړل شي، او د دوی لپاره څه پروسه په کار ده، څه پروسیجر په کار ده؟
د جونیئر په نوم باندې لوبغاړي چې چول کیږي دغه هم برخلیک په ټیم کې نه ده معلوم، او کوم بنیاد نه چې څوک کوم جونیئر ټیمه هلکان سي انتخاب شوي دي، شاته بنیادی چې استعداد د صرف او استعداد چې د کوالټي ده او کنه، او یا کوم شاته کوم ټورنمنت کړی ده یا کوم مسابقه کړی دي په کوم تر باندې راغلی دي، که یا د سی وی دي چې اوچا درې کال مخکې او څه کړی دي، دوه کال مخکې او شای کړی ده، پیغش باندې اوس په ټیم ته راغلی او کارکردګي دوه درې کال مخکې کړی په غیر ټیم کې اوس ځای جوړیږي. نو ټول دا غو مسائل دي چې په دې باندې ډیر سیریس غور پکاري او ډیر پیکر ته په پکاري ستر سو پورې او خالو ډلا یو سپار باندې لاړ سی، اوس هم د سی لو ډلا تللی دی چې دا کوم لوبغاړي به بیا انتخابيږي، کوم لوبغاړي به لوب کوي، او دا نور لوبغاړي به بیا چې کوي بیرته برازي، بیا به ایشیا کپ او ورلد کپ ته څوک زی، دا د دې معلومول تر وس د دې معلومول ضروري و، وس نه په بغو خلکو باندې کار کولو، وس او خلکو ته رول پیژندلو، وس او خلکو ته ډاډ ورکول پکارو، وس او خلکو ته چانس ورکول پکارو. البته سی په ډیر مسلکی داول باندې او کڅوک د دوی چټی په نظر کې او پښکې نو دا بیا د ټیم سره هم ظلم ده.
درنو اوریدونکو لملتیا مو منندویم، د دې ونې ورزشی خبرونه مو هم دلته پای ته ورسیده، تر بلې ونې مو الله عمل.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال. دل تپ ہار کے اس ہر سی گی پپے سو